Futuri.
السلام علیکم دا مشال ریڈیو دے وقت پا پیخور کی دا ماسپخین دری بچی شوی دی یعنی ساج مالیم پا دی خبروانا کی با دا خیبر پختونخوا او فاتا او دا غصی دا پاکستان دا نور و سیم و پادا ریپورٹونا باوری و نیس پروگرامونا میڈیا و زوانان او درنگون نڑے هم درو خلوم بی با دا دی سات خبرونا باوری چیزم همکار مجید بابر در تاوران دیکوی
ستړي مشي لومړی د مشال له خبرونو سره ټکی د پاکستان پوسټ په هغه هیواد کې د چین د پروژو د امنیت لپاره د ځانګړي څانګې جوړول اعلان کړی د خیبر پختونخوا پولیس وایي د سکولونو امنیت لپاره یې شاوخوا 10,000 ساتونکي روزلي دي امریکایي ولسمشر باراک اوباما د روس لخوا ایران ته لزمکې په فضا کې د هدف ایښتونکو توغندو ورکولو پرېکړې په اړه اندېښنې کم ارزښت بللې دي اوست مشال خبرونو تفصیل د پاکستان پوسټ په هغه هیواد کې د چین د پروژو د امنیت لپاره د ځانګړي پوځي څانګې جوړولو اعلان کړی دی د پوځ اړیکو دفتر آی ایس پی آر بیګا په یو بیان کې وویل د پروژو او د چینایي کارکوونکو د امنیت ساتلو په مخه دا نوې څانګه به د پوځ له 9 بټالینونو جوړوي چې مشري به میجر جنرل کوي آی ایس پی آر دا بیان پر داسې حال خبر کړی چې چینی ولسمشر شی جن پینګ اسلام آباد ته د دوردنی سفر پر مهال له پاکستانی مشرانو سره د کاشغر او گوادر اقتصادي لار په ګډون د شپږ څلوېښت عرب امریکایي ډالرو پروژو تړونونه لاسلیک کړل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به په یو ورځني دوره سبا د زیارت په ورځ سعودي عربستان ته ځي د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي خواجه معاذ طارق مشال لیدی ته نن وویل چې وزیر اعظم نواز شریف به د خپلې دورې پر مهال د سعودي بادشاه سلمان عبدالعزیز نه علاوه نورو اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کوي او ورسره به په دوه اړخیزو تعلقاتو خصوصا د یمن په صورتي حال خبرې کوي بلخوا د پاکستان سرکاري ټلویزیون وایي چې ښاغلي شریف سره به په دې سفر کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم مل وي د خیبر پختونخوا د پولیسو اداره وایي په پیښور کې پر سکول تربیز وروسته یې د تعلیمي ادارو له 10,000 څخه زیات ساتونکي روزلي دي بېګا د پولیسو له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي د سکولونو شاوخوا 10,000 نور داسې ساتونکي هم شته چې دوی به ورته زر روزنه ورکوي بیان وایي د روزنې په نتیجه کې به ساتونکي په دې وتوانېږي چې د وسلوالو حملو پر مهال دفاعي اقدامات وکړي تېر کال په دسمبر کې د پیښور پر آرمي پبلک سکول په وسلوال برید کې ګڼ زده کوونکي ووژل شوي او ژوبل شوي ول د افغانستان په ننګرهار کې په دوه بیلابیل بمی چاودنو کې دوه کسان وژل شوي او دوه نور ژوبل دي د ننګرهار ولایت ویاند احمد ضیا عبدالدی مشال لیروت وویل نن سهار په بهسود ولسوالۍ کې د سړک غاړې خخ بم په چاودنه کې د یادې ولسوالۍ مرستیال سارنوال غلام حیدر حیدری او د ډرایور ووژل شول دی وایي دویمه پیښه هم نن سهار د کامی ولسوالۍ په اربابانو سیمه کې هغه وخت وشوه چې یو موټر پسې تړل شوی بم وچاودېد په دې پیښه کې دوه کسان ژوبل شول د دواړو پیښو پړه چا نه ده منلې په افغانستان کې د مدني ټولنو فیډریشن د ننګرهار خوست غزنی او بدخشان پیښو په غبرګون د زیارت او جمعې پر ورځو ماتم اعلان کړی دی د فیډریشن مشرانو غړو بیګا مشال لیډیو ته وویل د یادو پیښو ښکار شوو لپاره به د دعاګانو د هغوی له کورنو سره د خواخوږۍ غونډې جوړوي هلته د افغان ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدي بیګا مشال لیډیو ته وویل د هیواد وګړي باید د دې ډول پیښو او ترهګرۍ پر ضد راپاسي
دا واقعا یو لوی غم دی زمونږ اساسي هدف هم دا دی چې یو ملي بسیج رامنځته کړو ترڅو خلک علما مشران ټول په یو اواز د بین ملي تروریزم په مقابل او د افغانستان د هغه دښمنانو په مقابل چې د افغانستان د ماشومانو او د افغانستان د عادي وغیرو د شهادت باعث ګرځي د هغوی په مقابل راپورته شو او د دوی په مقابل ودرېږو
په دې وروستو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د نامنې په پیښو کې ګڼو کسانو ته مرګ جوړ راوړېدلې ده امریکایي ولسمشر باراک اوباما د روس لخوا ایران ته لزمکې په فضا کې د هدف وشتونکو توغندو ورکولو پرېکړې په اړه اندېښنې کم ارزښت بللې دي بېګا له ام ایس این بی سي ټلویزیون سره د مرکې پر مهال نوموړي وویل هیواد یو اوس هم د دې توغندو ایران ته په خرڅولو اعتراض لري. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین تیرونه ایران ته د S-300 په نوم د فضايي دفاعي نظام توغندو په خرڅولو بندیز لرې کړ. له دې اقدام سره اندېښنې پیدا شوې چې ښایي د دې توغندو له خرڅولو سره به تهران د لانجمن اټومي پروګرام محدودولو په اړه له نړیوالو ځواکمنو هیوادونو سره په خبرو کې جرأت پیدا کړي. امریکا د ډیپلوماسۍ ناکامېدو په صورت کې د ایران لخوا د اټومي وسلو جوړولو مخنیوي په هدف د ممکنه پوځي اقدام امکان نه دی رد کړی. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره UNHCR وایي د تیر اونۍ په پای کې د لیبیا له ساحل سره نږدې د کشتۍ ډوبېدو په پیښه کې له 300 زیات کډوال ووژل شول. یورپ ته د تلونکي د کشتۍ پیښه د مدیترانی یا روم په سمندرګي کې رامنځته شوې بدترینه پیښه وه. UNHCR تېره ورځ وویل له 28 ژغورل شوو کسانو سره د مرکو پر اساس یې د وژل شوو د شمېر اټکل کړی دی. په عین وخت کې ایټالوي چارواکو د انساني قاچاق په شک د کشتۍ کپتان او د هغې د چلوونکو ډلې یو شامي کارکوونکی نیولی دی. دا کسان تر هغې وروسته ونیول شول چې یوې ژغورونکي کشتۍ 28 ژغورل شوي کډوال د اټلي ساحلي سیمې سیسلي ته ورسول. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مصر پخوانی ولسمشر محمد مورسی او ملاتړو ته د 60 کلونو بند سزا په اورولو اندېښنه څرګنده کړې ده. د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی میری حرف بیگا وویل واشنگټن به د دې ارزونه وکړي چې عدالت په کوم اساس دا پرېکړه کړې او زیاتې کړه چې ټول مصریان حق لري چې له قانون سره سم مساوي او په انصاف ولاړ چلند ورسره وشي. د قاهرې جنایي عدالت تېره ورځ مورسی ته په 2012 زیږیز کال کې د مظاهره کوونکو نیولو او پر هغوی د تشدد پر تور سزا واوروله. مرسی ملاتړي د نوموړي پر ضد د مظاهره کوونکو وجنو په تور تورن شوي ول. د مرسی ملاتړو پر مخالف احتجاج کوونکو حمله وکړه چې له کبله نښتي پیل شوې او لږ تر لږه لس کسان ووژل شول. مرسی دا مهال د سکندریا د ساحلي ښار سره نږدې په ټینګ امنیت کې په یو زندان کې بندي دی. د روس وزیر اعظم دیمیتری مدودیف ویلی دی د غربي هیوادونو د بندیزونو له کبله د روس اقتصاد شاوخوا 28 ارب امریکایي ډالره تاوان کړی دی. تېره ورځ د اقتصاد په اړه پارلمان ته د خپل کلني راپور وړاندې کولو پر مهال نوموړي وویل سخت کال ښایي تاوان څو چنده زیات وي. ده وویل د روان کال په لومړو درې میاشتو کې د روس ناخالص ملي پیداوار 2% کم شوی دی. په نړیوال بازار کې د تیلو د بیو کمېدو د کرایمیا الحاق او په ختیځ یوکرین کې د حکومتي ځواکونو پر ضد د جنګېدونکو بیلتون د ملاتړ په سر د اروپایي ټولنې او امریکا بندیزونو له کبله د روس اقتصاد ته سخت تاوان رسېدلی دی. مدودیف وویل دا خبره نه پټوي چې د بندیزونو له کبله روس ته د پام وړ تاوانونه رسېدلي دي. او وروستی خبر دا چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي حکومت ایران ته خبرداری ورکړی دی چې یمن ته د وسلو استول به په سیمه کې د سامانونو وړلو راوړلو بهیر وګواښي. بیګالی ایم ایس این بی سی ټلویزیون سره د مرکې پر مهال اوباما وویل ایران ته یې سپین او مستقیم پیغام ورکړی دی. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې راپورونه وویل ښایي ایراني کشتۍ په یمن کې حوثي یاغیانو ته د وسلو انتقالولو په حال کې دي. د مشال د خبرونو پای او اوس په تاسو د احمد الله نه د موسم حال او د کرنسو بای واوري.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر 102 روپۍ 60 پیسې اخستل کیږي او 102 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 109 روپۍ 10 پیسې او 109 روپۍ 60 پیسې. یو پاوند 225 روپۍ 40 پیسې او 225 روپۍ 60 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 20 روپۍ 80 پیسې او 23 روپۍ 10 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 40 پیسې او 20 روپۍ 40 پیسې. او یو افغاني په 1 روپۍ 80 پیسې اخستل کیږي او 1 روپۍ 20 پیسې خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورز به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 19، په بنو کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 19، او په کوټه کې به زیات نه زیات 26 او کم نه کم 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باورې د پاکستان پوسټ د چین د پروژو لپاره د ځانګړي څانګې جوړولو اعلان کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم به سبا له د سعودي عرب په دوره سي.
وزیر اعظم دا دوره چې کومه ده دا ډېره ضروري ده او ډېره په ښه وخت باندې کېږي، ځکه چې سعودي عرب چې کوم دی هغې سره زموږ تعلقات د ټولې دنیا د ملکونو نه بالکل بل شان دي.
د خیبر ایجنسی د مشرانو جرګې فیصله کړې چې د باړې بازار به بیرته پرانیزي.
مدام وکړه چې کارخانې هم خلاصې کړه، بازار هم خلاص کړه، خو کوم تمرنبی نه نه بس خپلې علاقه له
او 19 پروګرام میډیا او ځوانان کې به په پاکستان کې د خبریالانو د مشکلاتو په اړه وره.
په دې صوبه کې زیاتره علاقې اتلو قابل نه دي، یعنی بندې دي د صحافیانو لپاره، خو زموږ لپاره چې کوم مونږ پښتانه یو او په دې علاقه کې یو مونږ هم نشو تللی هلته.
او د نور ریپورټونو تر څنګ 19 پروګرام د رنگونو نړۍ هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوس ورسو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. د پاکستان پوست په هیواد کې د چین پروژو امنیت لپاره د ځانګړې څانګې جوړولو اعلان کړی دی. د پوست عامه اړیکو دفتر ISPR بیګا په یو بیان کې ویل، د پروژو د چینایي کارکوونکو د امنیت ساتلو په موخه دا نوې څانګه به د پوست له 9 بټالیانونو جوړوي. تفصیل د رابع اکرم خان نه اورو.
د پاکستان پوست په ملک کې د چین او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوی د مختلفو ترقیاتي منصوبو حفاظت لپاره د یو خصوصي ډیویژن د جوړولو اعلان کړی دی. د پاکستان پوست د مطبوعاتو د څانګې بیان میجر جنرل عاصم سلیم باجوا راډخه شوی د یو ټویټ مطابق چې په دې سیکیورټي ډیویژن کې به د پاکستان پوست 9 بټالین او د سیول آرم فورسز شپږ وینګس یا برخې شاملې وي. د دې ډیویژن مشري به د پاکستان پوست یو میجر جنرل افسر کوي. یاد دې وي د چین د صدر د پاکستان په دوره کې د دواړو ملکونو ترمنځ د 45 ارب ډالرو نه د زیات مالیت معاهده لاسلیک شوی چې پکې زیاتې توانایي او د انفراستراکچر په اړه دي. د پاکستان او چین ترمنځ د پروژو د حفاظت لپاره خصوصي ډیویژن په اړه د دفاعي چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر وایي چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري لپاره شاخوا 8000 چینیان پاکستان ته به سفر کوي او دا د چین په ایجنډې لومبه خبره وه چې په پرمنه طریقه د کار لپاره دوی ته سکیورټي ورکړی شي. دی وایي
دا غوی ته څه نقصان نه رسی په دې چې حالات داسې دي، ترټ داسې دي چې دا ډیره لویه او دینه د چین او د پاکستان ستراتیژیک کوآپریشن چې کوم دی یا یو بل سره چې مرسته ده هغه باندې ډېر اثر پریوزي. نو د خطه کې داسې ګیم سپایلر شته دی چې هغه به داسې نان سټیټک طرز یا ترګر یا وسلوال قوتونه استعمالوي چې هغه د چین ته نقصان ورسوي، د پاکستان د کاریډور ته نقصان ورسوي. نو د هغې دپاره به دا ټاسک فورس د ټولو ناول او ضروري خبره او دا د چاینا په ایجنډا باندې لومبۍ خبره وه.
په یو بټالین او په یو سیول آرم فورسز ونګ څومره اهلکاران وی په دې اړه ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر سیاته وی
تقریبا چې یو بټالین کې زمونږه رفلی وای چې 800 پورې ونیم 100 پورې افراد وی او داسې وینګ چې کوم دی نو هغه تقریبا چې شپږ سوه رفلی پاغې کې وي. نو دا چې ټول راواخلي نو یو ډیویژن فوج نه زی جوړیږي په دغه افرادي قوت سره او د دې نه معلومیږي داسې چې یاره که دوی یو یو کمپنی ورکوي نو کم از کم 50-60 نو کې دوی د حفاظت مستقرونه جوړولی شي چې په هغه باندې اکسټرا ټایم کار کېدلی شي.
واضح دی وي د منصوبه بندۍ او د ترقۍ وفاقي وزیر احسان اقبال دوه ورځې مخکې ویلي وو چې په دې پروژو کارکوونکي د چین ماهرینو او د انجینرانو حفاظت لپاره به سخت سکیورټي انتظامات کیږي او یو خصوصي فورس به هم جوړیږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال 19 خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ. او سرزو د یو بل ریپورت طرف ته. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به د سعودي عرب له مشرانو سره په دوه اړخیزه تعلقاتو او د یمن په شخړه خبرو لپاره سبا د سعودي عرب دوره کوي. د وزیر اعظم د دې دورې په حقله په پاکستان کې کارپوهان سوایي د احمد الله په دې رپورټ کې اورو.
د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي خواجه معز طارق مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم نواز شریف به د خپل دورې پر مهال د سعودي بادشاه سلمان بن عبدالعزیز نه علاوه نورو اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کوي او ورسره به په دواړه خیزه تعلقاتو او خصوصا د یمن په صورتحال خبرې اترې کوي. په پاکستان کې کارپوهان د وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب سفر په حق لاته نظر لري. د بارانو چارو کارپوه او پخوانی سفیر عامر عثمان د وزیر اعظم دا دوره مهمه بولي او وایي
وزیر اعظم دا دوره کومه دا ډیره ضروری ده او ډیره په وخت باندې کیږي ځکه چې سعودي عرب چې کوم دی هغې سره زموږ تعلقات د ټولې دنیا د ملکونو نه بالکل بل شان ده دي. د وروڼو په شان ده تعلقات دي، هغې په هر وخت کې زموږ مدد کړی دی. نو دا لږ غوندې دغه چې په یمن معامله کې څه لږ غوندې راغلې ده د هغې لپاره دا ډېره ښه فیصله ده وزیر اعظم چې هغه خپله لاړ شي او هغې خبر کړي چې موږ دا چې کوم سټینډ اخیستی دی د دې وجه څه ده. او زما بالکل دا یقین دی چې سعودی عرب چې دای سي اکسپلیشن ورکي په هغه باندې وا هغه مطمئن شي.
د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي چې د پارلمان د فیصلې وروسته وزیر اعظم له په فوري توګه د سعودي عرب دوره کول پکارو.
یمن په مسله باندې د سعودي عرب د پاکستان او د نور عرب ملکونو میز کې چې دا غلط فهمانی پیدا شي، پاکستان غواړي چې د سعودي عرب چې کوم غلط فهمانی دي یا د پاکستان پارلمان چې سره د کوم متفقه قرارداد پاس کړو دا هغې نه پس چې کوم یو ګیله او خفګان راغلی وو نو هغې د لرې کولو لپاره او د سعودي عرب او پاکستان دا تعلق ته نور مضبوطولو لپاره د وزیر اعظم دا دوره ډېر اهمیت لري.
د یادونې ده چې په تېرو دوو میاشتو کې د وزیر اعظم دا دویمه د سعودي عرب دوره ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو اوري. د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوري. اوریدل شي. اوس بلال شو جنوبی وزیرستان ته. چارواکي وایي چې په جنوبی وزیرستان کې نښته شوې ده او دغه سي ځنې هوایي بریدونه هم شوې دي. د دې پیښې تفصیل د سلاب محسود نه اورو.
د سولی قطبی وزیرستان د مختلفو سیمونو را رسېدلو اطلاعاتو په مطابق د ځایي قبایلیانو، امنیتي فورسز او طالبانو ذرایع د جنګي جازونو په بمباري، په یو بل د بریدونو او په مځکه کښې خوندي بمونو د چاودېدلو په نتیجه کښې یو بل ته د ځاني مالي زیان رسولو دعوې کړې دي. په قطبی وزیرستان کښې ځایي قبایلیان وایي چې تېره شپه جنګي جازونو د قطبی وزیرستان په سیمو تورتنګي او زوای سدګي کښې په څلور کورونو بمباري وکړله چې په نتیجه کښې یې نولس بې پلوه قبایلیان چې پکښې ښځینه او وړه وړکي جنکۍ هم شاملې دي ووژل او په نقشه شوي څلور سره کورونه بېخي تباه شول. په سیمه کښې موجود یو قبایلي چې خپل نوم یې جواد نه کړه د بمبارۍ او په بمباري کښې د مرګ ژوبلې حال په دا رنګ راکړه.
خبره درته کوم د شپې په یوه لس بجې باندې جټ روغلل ډاکټر میرداد په کیر باندې بمبار وکړ ورسره لګېدله یو کیر وپغ باندې بمبار وکړ چې په دا کښې ټول نارینه ښځینه ټول بې پلوه خلک ټولس کسان شهیدون دي. ویژه د دغې مشال ریډیو په واسطه باندې دا ویایي دغه ملک ته ظلم نه سره کوي.
په دغه بریکښې مې د امنیتي فورسز د مطبوعاتي څانګې د چارواکو سره د تماس نیولو بار بار هڅه وکړله خو د پوځ د دغې څانګې د چارواکو سره مې رابطه ونه شوله. په بل پلو په سویلي وزیرستان کښې مسعود طالبان په ډېره اسماعیل خان او په واڼه کښې د امنیتي فورسز سره وابسته د خفیه ادارو چارواکي وایي چې تېره ورځ او تېره شپه مسعود طالبانو د سویلي وزیرستان په مختلفو سیمو تنګي بودینځای لړیمی، لکی سار، کجوري غربي، بادامشاه او پټ زیارت په پوسټونو د راکټونو د وارولو سره په وړې وسلې بریدونه وکړل چې کومو تر دوو ګنټو پورې پله پسې دوام ولره او په دغې منځ کښې جنګي جازونو طالبان په نقشه کړل. د خفیه ادارو چارواکو منلی دي چې په دغه بریدونو کښې د امنیتي فورسز ټول لس سرتېري چې پکښې ځنې د نایک ساجد، سپاهي ساجد، سپاهي حنیف، سپاهي شاهد، سپاهي امیر، سپاهي اسد بلال او پښتني شبیر په نومونو پېژندل شي شامل دي. دغې ذرایع دا زیاته کړه چې د امنیتي فورس سرتېرو په دغې دوران کښې د کمانډر ملنګ په شمول ټول اته طالبان وواژل. په بل پلو د مسعود طالبانو ویوند اعظم طارق مسعود د دغې بریدونو او په دا کښې د پوځي سرتېرو د مرګ ژوبلې د پړې قبله ولو سره دا هم منلی دي چې د تېرې شپې په بریدونو کښې د دوی پنځه ملګري پرهرژلي شوي دي او وژلی ایک یو هم نه دی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم.
هره ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو.
مشال ریډیو مشال ریڈیو تاسوره د خیبر جنسه انتظامی چارواکو او د باړي د سپا قبيله د مشرانو ترمنسا په خیبر هاوس په خبر کې په جرګه کې پریکړه شوې ده چې یوې اوږدې مودې پس به د باړي بازار او د غلطه تړل شوې کارخانه بیرته خلاصې شي. حکومت غواړي چې د بازار نه نوي سړکونه تیر کړي او لارې پراخې کړي، خو بیا د سپا قبيله خلک غوښتنه کوي چې اول د دوی خپلې سیمو ته ولېږل شي او بیا د غلطه دا نور کارونه وشي. نور تفصیل د فرهاد شینواری په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر جنسی پولیټیکل چارواکو او د باړې د سپاه قبیلې ترمنځ یو اوږده موده پس د مرکزی بازار خلاصولو او دلته ولاړو کارخانو د فعال کولو او د نو سړکونو د جوړولو لپاره خبرې اترې پیل شوې دي. په خیبر هاوس په خبر کې د پولیټیکل چارواکو او سپاه قبیلې ترمنځ د یوې جرګې په وخت د باړې اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ ناصر خان مشال ریډیو ته وویل چې د ځایي مشرانو په وینامو د باړې بازار او د بندو شوو کارخانو د خلاصولو او نورو اسانتیاو ورکولو تیاری پیل کړی دی.
بدا چې څنګه مشرانو حکم کړی دی چېرې دا بازار مونږ کولو، دغې سره به چې کومه الایډ نور سروسز دي هغه به کولو، فیکچیانې به کولو. نن مونږ پاورلوم ځوانه راغوښتي وو چې دوی سره مونږ خبر وکړو، خپل سپیډ ورک وته وکړو چې څه ټایم کولاوي چې دغې نه مونږ خپل کار کړی. انشاءالله زر تر زره به دې کې پیشرفت وشي. بس د وخت خو ټایم لاین نشو ورکولی، انشاءالله کار پی جاری دی. باړه ماشاءالله باړه پلان خو مونږ دا ویلو شو چې بالکل صفا ده او آرمی هلته ناسته ده، بالکل کمپلیټ امن دی، ځکه خو د خلکو واپسی شروع کړي.
د باړې سپاه قبیلې یو مشر حاجی نصیب پردی بیا وایي چې حکومت ته دا ټول کارونه ترسره کړي، خو اول دې مونږ خپل کورونو ته ستانه کړي او د سړکونو د پاره د دکانونو د ورانولو په بدل کې دې معاوضه راکړي.
مو دا موکړه چې کارخانې مو خلاصې کا بازارم خلاص کا حکم ته مونږ نه بو سخبل الو کېلا او بیا چې کوم روډ جوړیږي د سپوی په ایریا کې او هغه د تختابیک نه روان نه متیانو نه وزي چې په دا باندې د قوم سپوی په کم زوی کې نقصان کېږي چې تا د دغې جایزه واخلي او د سره قوم مشران موجود وي. په وو کوره باندې یو یو دکان رسېدلی هغه چې وران شي دغې معاوضه حق دی چې ورکړی شي خلکو له چې ویر نه شي کړی هغه خلکو هر څه ضایع شول او تاواني شول.
او د سپاه قبیلې یو بل مشر شاه فیصل پردي هم په دې موضوعاتو صداسې خبرې وکړې.
مونږ دا غوښتنه ضرور کوو لکه چې بازار دم خلاص شي، کارخانه دم خلاص شي، ټوله علاقه خو کارخانه 100% د سپاهي په علاقه کې، بازار د سپاهي په علاقه کې راځي لکه نو یو مچ کډ نو واپس کیږي، کوم واپس نه بوزي نو بیا بازار څخه فائدہ شلای نو دوه خو وی چې تاسو دا مطالبه جایز دي او مونږ به برپور تاون کوو. الله حکم اسلام خبران کړی دو امید یې راکړو چې ان شاء الله زر تر زره به وشي.
یا د دې ویش د باړې بازار زیاتره برخه د سپاه او ځنې برخه بیا د شلوبر قبیلې ملکیت ته او دلته د تیرې اوږدې مودې راهیسې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو او کرفیو له وجې په زرګونه دوکانونه او یو شمېر کارخانې بندې پرتې دي، خو اوس پوځ او پولیټیکل چارواکي غواړي چې له دې بازار نه ځنې مهم سړکونه تیر کړي او لارې پراخه کړي او بیا ورته دغه مرکزي بازار هم خلاص کړي. د ذکر وړ دا چې د خیبر ایجنسۍ د باړې سیمه په دې وروستو کې د خیبر ون پوځي عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو نه پاکه کړې شوې ده او یوازې د اکاخیلو قبیلې د کډوالو ستنېدل ورته پیل شوې دي. او د سپاه قبیلې نه بې کوره شوو خلکو ته ویل شوې دي چې خپلې قبیلې مطلوب وسلوال دې حکومت ته حواله کړي، نو بیا به یې خپلې سیمې ته ستنوي. خو بیا پولیټیکل چارواکي زیاتوي چې په دې تیرو څو ورځو کې سپاه قبیلې ځنې مطلوب وسلوال حکومت ته حواله کړي دي او له دې وروستو حکومت د دوی په حق له په خپله رویه کې نرمي راوستلې ده او دوی ته به هم د نورو قبیلو د کډوالو په شان برابر حیثیت ورکړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15300 15300 او د انټرنیټ لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای سي.
مشال ریډیو تاسو سره اوس بلار شو پېښور ته. د خیبر پختونخوا پولیسو اداره وایي په پېښور کې په آرمی پبلک سکول تر برید وروسته یې د تعلیمي ادارو له 100,000 څخه زیات ساتونکي روزلي دي. بېګا د پولیسو له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي د سکولونو شاوخوا 100,000 نور داسې ساتونکي هم شته چې دوی به ورته زر تر زره روزنه ورکوي. تفصیل د زلاند یوسفزي په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا پولیسو لخوا جاری شوی اعلامیه تر مخه له آرمی پبلک سکول پیښې راپدې خواهي د تعلیمي ادارو 100,000 ساتونکي روزلي دي او 100,000 د سکولونو ساتونکي نور هم داسې دي چې پولیس به ورته په نږدې وخت کې روزنه ورکوي. اعلامیه زیاتوي چې روزنه ترلاسه کوونکي ساتونکو کې 3,903 ساتونکي د هزاره ډویژن، 2,192 د بنو، 1,918 د مردان، 1,306 د ملکن، 1,009 د کوهاټ، 1,514 د ډیر اسماعیل خان او 390 د پېښور د تعلیمي ادارو ساتونکي دي. د پولیسو په وینا د امنیت په اړه د ضروري پوهې لپاره یې د شخصي او سرکاري دواړو تعلیمي ادارو د چارواکو لپاره د ورکشاپ تابعه هم کړې وه چې پکې د خیبر پښتونخوا د تعلیمي ادارې سیکرټري او د شخصي سکولونو د تنظیمونو مشرانو ګډون کړی و. د خیبر پښتونخوا پولیسو په وینا د آرمی پبلک سکول پیښې وروسته تعلیمي ادارو ته د ورپېښو خطرونو له وجې دغه ساتونکو ته د څه قسمه ترهګریز بریدونو د مخنیوي بنیادي روزنه ورکړې ده. یاده دې وي چې د تېر کال دسمبر په 14 نېټه پېښور کې په آرمی پبلک سکول باندې د وسلوالو طالبانو برید کې نږدې 150 زده کوونکي او استادان ووژل شول. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د زلان یوسفزی رپورټ تاسو اورئ. دوست ولاړ شو بلوچستان ته. د بلوچستان اسمبلی غړو د سه شنبې د ورځې په غونډه کې د صوبې د صحت له څانګې غوښتنه کړې ده چې په کله سیف الله کې له مرموزې ناروغۍ څخه د مړو شوو ماشومانو د مړینې د پلټنې لپاره د یو داسې کمیټې جوړه کړل شي چې پې د دې ماشومانو د کورنو باور وي. خدای نور ناصر پرې رپورټ لري.
په کوټه کې د صوبای اسمبلی په غونډه کې د اسمبلی یو شمېر غړیو د صوبې د صحت د څانګې په چارواکو او ډاکترانو سختې نیوکې وکړې او ټولو په یوه غږ غوښتنه وکړه چې د کلا سیف الله په پیتاو باتوزی کې له مرموزې ناروغۍ څخه د مړو شویو ماشومانو د مړینې د پلټنې لپاره دي یوه داسې کمیټې جوړه سي چې پرې د دوی په خبره د مړو شویو ماشومانو د کورنیو باور وي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند شزینه غړي عارفا صدیق ویل د سیاحت د څانګې لخوا پر جوړې سوې کمیټې باندې د مړو سویو ماشومانو د کورنیو باور نشته او بله کمیټې دې جوړه کړل سي. تر دې وروسته د دغه ګوند صوبایي وزیر نواب ایاز جوګیزی بیا وویل آیا دوی کلیوالو سیمو ته ډاکتران استوي او که د ډاکترانو په جامه کې قاتلان؟ زما په فکر که تر دې درملو خلک خاورې وخوري نو ښه به وي. دا څه ډول درمل موږ پر خپلو خلکو خورو؟ دا درمل چیرې جوړیږي یا دا له کوم ځای څخه اخیستل کیږي؟ آیا موږ د ماشومانو د وژلو لپاره قاتلان هلته لیږلي او که مو د هغوی د ژغورلو لپاره ډاکتران استولی دي؟ دا موږ کومې خواته روان یو او څه کوو؟ صوبایي وزیر نواب ایاز جوګیزی د اسمبلی غونډې ته زیاته کړه د کوټې سنډیمن روغتون د صوبې تر ټولو لوی او فعال روغتون دی خو د ده په خبره هلته هم دای له شرمه ورتلی نه سي. زه له شرمه دې روغتون ته نسم ورتلی او چې ورسم نو سخت خفه سم. موږ خو به خپل ماشومان سی ام اچ ته یا آغا خان روغتون ته د درملنې لپاره یوسو، لاکن د غریبانو ماشومان چې دې روغتون ته یې راوړي کوم حشر یې کیږي؟ نواب جوګیزی، زمرک اڅکسی او یو شمېر نورو غړیو د کلا سیف الله په پیتاو باتوزی کې د 5 ماشومانو پر مړینه سخت خواشینی څرګنده کړه او غوښتنه یې وکړه چې که چیرې دا ماشومان د شری د مخنیوي له واکسینو مړ سوي وي نو د ذمهوارو پر ضد دې ژر تر ژره سخته کاروایي وسي. خو د صوبې د صحت وزیر رحمت بلوڅ بیا د اسمبلی غړیو ته باور ورکړ چې د لومړنیو پلټنو له مخې دا ماشومان د شری د ناروغۍ ضد له واکسینو نه بلکې له مرموزې ناروغۍ مړ سوي دي.
میرے پاس تمام رپورٹس ہیں،
لما سره دا ټول ریپورټونه ستا چې دا سینه ده لکه تاسو چې وایاست، لکن لبد مرغه ځینې خلک د ماشومانو په مړیو هم سیاست کوي. د لومړنیو پلټنو له مخې داسې هیڅ شواهد نشته چې دا ماشومان دي د شری ناروغۍ ضد له واکسین مړ شوي وي. بله خبره ده چې دا واکسین نه موږ اخیستي او نه یې اخیستلی سو، بلکې دا د صحت د نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او لخوا موږ ته راکل کیږي چې په ټوله صوبه، ټول پاکستان او حتی په ټوله نړۍ کې ماشومانو ته ورلګیږي. د ویل ورده چې په بلوچستان کې د شری ناروغۍ ضد دولس ورځنی کمپاین پیل شوی چې د همدې کمپاین په جریان کې د کلا سیفلا په کلي پیتاو باتوزی کې د یوې کورنۍ 15 ماشومان له مرموزې ناروغۍ څخه مړه شوي، چې کورنۍ یې تور پورې کوي چې ماشومان یې د شری ناروغۍ ضد له واکسینه مړه شوي. خو ډاکتران د صوبې د صحت څانګه او چارواکي بیا وایي له دې واکسینه کوم ماشوم وفات کېدلی نسی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو تاسو ری د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شي. او اوس په پیښور کې د ماسپخین درې نیمې بجې وشوې. د مجید بابر نه لنډ خبرونه اورو.
د پاکستان پوسټ په هغه هیواد کې د چین د پروژو د امنیت لپاره د ځانګړي پوځي څانګې جوړولو اعلان کړی دی. د پوځ اړیکو دفتر آی ایس پی آر بیګا په یو بیان کې وویل، د پروژو او د چینایي کارکوونکو د امنیت ساتلو په موخه دا نوې څانګه به د پوځ له نهو بټالینونو جوړوي چې مشري به میجر جنرل کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به په یو ورځنی دوره سبا د زیارت فورس سعودي عربستان ته ځي. د وزیر اعظم حوث یو چارواکي خواجه ماس طارق مشال لیدو ته نن وویل چې وزیر اعظم نواز شریف به د خپلې دورې پر مهال د سعودي بادشاه سلمان عبدالعزیز سره ملاقات کوي. په دې دوره کې به ښاغلي شریف سره د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم ملوي. د خیبر پښتونخوا د پولیس اداره وایي په پېښور کې پر سکول تردید وروسته یې د تعلیمي ادارو له 10 زره څخه زیات ساتونکي روزلي دي. په ننګرهار کې په دوو بېلابېلو بمي چاودنو کې دوه کسان وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. د ننګرهار ولایت ویان احمد ضیا عبدالدی مشال لیدو ته وویل، نن سهار په بهزود ولسوالۍ کې د سړک غاړې خښ په بم په چاودنه کې د یادې ولسوالۍ مرستیال سارنوال غلام حیدر حیدری او د ډرایور وژل شول. بلخوا په کامی ولسوالۍ کې دوه کسان ژوبل شوي دي. د دواړو پیښو پرچانه ده منلې. په افغانستان کې د مدني ټولنو فیډریشن د ننګرهار، خوست، غزنی او بدخشان پیښو په غبرګون د زیارت او جمعې په ورځ ماتم اعلان کړی دی. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د روس لخوا ایران ته لزمکې په فضا کې د هدف ویشتونکو توغندو ورکولو پریکړې په اړه اندېښنې کم ارزښته بللی دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یونیسیر وایي د تېر اونۍ په پای کې د لیبیا له ساحل سره نږدې د کشتۍ ډوبېدو په پیښه کې له 800 زیات کډوال ووژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مصر پخوانی ولسمشر محمد مرسي او ملاتړو ته د 10 کلونو بند سزا په اورولو اندېښنه څرګنده کړې.
مشال لیډیا تاسو ته د مجید بابر نام لند خبرونه واریدل. اوس وخت شوه دی د 19 پروګرام د رنگونو نړۍ د خبرونه ګل ایاس جوړ کړی د راز چې ورته غوښ شو.
د مشال لیډیو 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاس سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدلا له نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا یوې خلای کمپنۍ سپیس ایکس خلای مرکز ته د سامانونو وړلو لپاره فالکن جاز لیږلې دي.
The Falcon soars from its perch toward the International Space Station, carrying Dragon and new science for the one-year crew.
د فالکن نهم راکټ د فلوریدا نه خلا ته خپل الوت اپیل کړو. د دې نه وړاندې سپیس ایکس کمپنۍ د نورو راکټونو ازموینه هم کړې ده. د کمپنۍ بشر په ټویټر پاڼه د دې تصویرونو خبره کړې دي چې پکې ځینې ټکنیکی خرابې موجودې وي. د کمپنۍ په وینا یو څو ورځو کې به د دغه ازموینې ویډیوګانې هم خپرې کړي. فالکن نهم راکټ چې خلای مرکز ته ډراګن نومي کیپسول وړي، وګدواله 208 فټه دی. په دې راکټ کې شاوخوا 1.5 کیلوګرام وزن بار دی چې پکې خوراک، جامې او ساينسي آلات شامل دي.
لدی ترسنگ ستور مزلی دی خلای جاستا زکه هم لیواله دی چې په دې کې د کافی جوړولو ماشين هم شامل دی. د کافی دغه ماشين په خلای مرکز کې موجود دی. اټلی ستور مزلی لپاره لیکدول کیږي. لدی نوړان دی فالکن نومي راکټ تجربه ناکام شوی و. سپیس ایکس کمپنی په هغه کمپنو کې شامل ده چې ناسا ادارې لخوا خلای مرکز ته سامان وړي. سپیس ایکس کمپنی د یو قوي راکټ د جوړولو په پروژې هم کار کوي چې پکې 20 انجنونه لګیدلی دي او د دې ازموینه به د روان کال په اخره کې کوي. ساینسدانانو په مریخ سیارې د اوبو موجودګۍ ځینې ثبوتونه راغونډ کړي دي. ساینسدانانو ویلي دي چې په مریخ موجود کیراسټي خلای گاډی له دغه سیاري څخه د اوبو د موجودګۍ ځینې شواهد راغونډ کړي دي. دوی وایي په مریخ سیاري په ژمي کې په مایع حالت کې د اوبو موجودګۍ مشکله وي، خو په سطح موجود د مالګې له وجې درجه حرارت کم شي، نو د دې له وجې مالګینه ته یا سطح جوړ شي. د دغو شواهدو نه دې اندازو ته نور تقویت میلاویږي چې په مریخ سیاري په لویو کندو کې اوبه بهېدي. د نوي شواهدو په اړه نیچر نومي مجلې کې تفصیلات خپاره شوي دي. ساینسدانان وایي چې د مریخ په سیاري موجود مالګه د اوبو بخارات خپل ځان کې جذب کوي او د دې له وجې مالګینه سطح جوړ شي. د دغه مالګینه سطح درجه حرارت منفی او یا سینټیګریټ وي او د سخت یخنۍ له وجې ژوند پکې ناممکن وي. خو ساینسدانان په دې اندي چې د مریخ سیاري 15 سینټیمیټر لاندې درجه حرارت زیات وي، نو په هغه ځای کې د ژوند اثراتو د موجودګۍ شرح زیاته ده. د امریکا خلای ادارې ناسا د یوې سیارچی نوم د نوبل جایزې ګټونکې ملالې یوسفزی په نوم ایښودې دي. د دغه سیارچی په اړه ویل کیږي چې دا د پرنټر ټونر یعنی د سیاي په شان توره ده او کېدی شي چې ملالې یې چرې هم ونه ګوري، خو د دې موجودګي یو غوره خیال دی. دا وخت ملاله په برتانیا کې ده او په پاکستان کې د جینکو تعلیم لپاره مبارزه کوي. د ملالې په نامه سیارچی ټوله رغبه 4 کیلومتره ده. دغه سیارچه د مریخ او مشتري سیارو ترمنځ ده او د لمر سترګي ګیر چاپیر په 15 کالو کې چکر مکملوي. د هند وزیر اعظم په ټاټوبي کې د چای یو دکان د سیلګرو د ننداري مرکز جوړ شوی دی. په سیاست کې قدم خودو نوړاندې د هند وزیر اعظم نریندر مودی په ګجرات کې د چای په یو دکان کې کار کو. اوس د ګجرات په ویدنگر کې د وزیر اعظم کور سره نږدې د چای یو دکان دی چې د سیلګرو د توجه مرکز جوړ شوی دی. د غزای د سیلګرو لپاره د تفریحي مقام حیثیت اختیار کړی دی او د سیلګرو ډیر رشوم پیوي. د هند وزیر اعظم نریندر مودی د چای والا خبره ډیر زیاته مشهوره ده. په دې وروستو کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هند په سفر کې ویلي وو چې چای په چرچا.
Mr. Modi, thank you for hosting me, including our Chai Pei Churcha. We need more of those in the White House.
د دې ترڅنګ د هند وزیر اعظم نریندر مودی هم د ملاقات په موقع په خپل ولسمشر اوباما لپاره چای جوړ کړی وو. د کمپیوټرو جوړولو مشهور کمپنی آی بی ایم د فټنس لپاره جوړونکو ماشينونو او اپلیکیشنز د مقبولیت له وجې د صحت په اړه معلوماتو پوهاوی لپاره یو یونټ جوړ کړی دی. د دې یونټ نوم واتس آن هیلث دی. په دې کې د معلوماتو جمع کول لپاره یو محفوظ ځای جوړ کړ شوی دی چې دا به تجزیاتي ټکنالوژي ورکوي. په دې هب کې د صحت په اړه تشخیص یا د تندرستۍ په اړه صارفین په وخت خبروي. دغه معلومات به د صارفینو د اجازه وروسته ډاکټرانو او انشورنس کمپنیو ته لیږدول کیږي. آی بی ایم د دې لپاره اپل کمپنی سره په ګډه کار کوي. او اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم فیورو 7 په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې د 800 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم هوم دی. فلم هوم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 2.5 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم سندریلا دی چې تر اوسه پورې د 2.5 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم فیورو 7 په لومړي نمبر دی. فلم هوم په دویم نمبر دی او په دریم نمبر فلم دی لانګست رائټ دی.
بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم ایک پهیلی لیلا په لومړي نمبر دی چې د 30 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم درم سنکت می او په دریم نمبر فلم ډیټیکټیو بونگشی دی. د ہالی ووڈ مشہور ٹرمینیٹر سیریز نمی فلم جینیسس با د جولائی پا لمبڑی نیٹا نمائش تپارا اڑاندی کی گی. پا فلم ٹرمینیٹر کی مشہور اداکار آرنل شوازنیگر کار کڑی دی. تر دے اڑاندی ٹرمینیٹر فلمونو سیریز پا ٹولا نڑی کی ریکارڈ کاروبارونا کڑی وو. پا نوی ٹرمینیٹر فلم کی ایملی کلارک، جے کوٹنی او جے کے سائمنز ہم کار کڑی دی. فلم ٹرمینیٹر جینیسس نوی ٹریلر ہم خپور شوی دی.
It is nice to meet you.
I've been trying to teach him to blend in. I know it needs work. John.
Hi, Mom.
How can you be here? What are you doing?
John!
What have they done to my son?
Survival's what you taught me.
Get out. Not machine. Not man. I'm more.
I can't leave him.
Whatever they did to John, we need a reversal.
Everything's changed. We are humanity's last hope. Load up.
I've been waiting for you.
Gotta get him off me!
I'll be back.
What?
کسوم د هالیوډ فلمونو د وودي سیزن شروع کیږي او په دې موده کې د سینما مینوال چې تر ټولو زیات فلم ته انتظار باسي هغه دی ایونجرز ایج آف اولټران دی. په دې فلم کې ټولو سپر هیروز کار کړی دی. په دې فلم کې آیرن مین، هلک، کیپټن امریکا، تھور او نور د مارول کمپنی سپر هیروز شامل دي. د دې فلم نوی ټریلر خپور شوی دی. فلم ایونجرز ایج آف اولټران به د مئی په لومړۍ نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
I was designed to save the world. People would look to the sky and see hope. I'll take that from them first. There's only one path to peace. Their extinction.
Try to create a suit of armor around the world. But I created something terrible.
Artificial intelligence.
It's called the Ultron program.
I'm sick of watching people pay for our mistakes.
Isn't why we fight so we can end the fight and go home?
Well, you amazingly failed.
د هندی سینما مزایا اداکارانو ارشد وارسی او جیکی نوی فلم ویلکم ٹو کراچی ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کې دوه ملګری غواړي چې امریکا ته لاړ شي خو په غلطۍ سره د پاکستان کراچی ښار ته لاړ شي. دی دواړو سره پاسپورټونه هم نوي. دا فلم به د مئی په 28 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. دا یو مزایا فلم دی.
ویزا تو ایئرپورٹ کې لگتا ہے پاگل. ہم لوگ بوٹ سے جائیں گے. بوٹ سے.
اے شمی بہت اندھیرا ہے, مر گئے ہیں کیا؟
دیکھو معلوم ہے ہم لوگ کدھر ہیں؟
کدھر؟
کراچی پاکستان.
پاکستان والا کراچی.
بات بات تو چھٹی ایسے کیسے بند ہو سکتا ہے یار؟ کیا پاکستان میں بھی انڈیا کا بھی ایک
دادا میں تمہارا
یہ گونگا ہے, گونگا ال اتفاق.
اور تمہارا نام کیا ہے؟
شمی ال متفق. اس کی شادی نہیں ہوئی, میں ڈاکٹر نہیں ہوں. ہم لوگ پاکستانی نہیں, ہم لوگ ہندوستانی ہیں. ان کراچی without passport, without any document.
انکل آپ یو ٹیوب میں دیکھو.
یو ٹیوب پاکستان میں بین ہے.
کیا؟
اسکائپ بین,
واٹس ایپ
بین.
انکل آپ کے گھر پہ 3G ہے کیا؟ میں تو بول رہا ہوں کٹوا لو, بہت پیسے بچیں گے, سب کچھ تو بین ہے.
د هندی سینما مشهور اداکارانو آر مداون
او کنگا رناوت نوی فلم تنو ویڈز منو ریٹرن لومړی ٹریلر خپور شوی دی. دا د تنو ویڈ منو دویم فلم دی. دا یو مزایه فلم دی. دا فلم به د مئی په 29 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
सोच रहे हो?
भाभी भाभी
नहीं हंसो मत बोलो भैया, ये तनु जी नहीं है.
नहीं है?
नहीं है.
थारे लगाई लगे तो हमारी जी सी, पर मैं थारे लगाई ना सू. मेरा नाम है कुमारी कुसुम सांगवानी, हमारी सहेली पिंकी. हम रामदास कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ू सू. स्पोर्ट्स कोटे ते तुम्हें लिया नेशनल लेवल के एथलीट सू. जिला जजर 12-45-07 और फोन नंबर में दऊ को ना.
اونیز خبرونه د نړۍ رنگونه تاسو اوریدل. اوس وخت شوی دی د یو بل اونیز پروګرام د میډیا ځوانان د خبرونه. احمد شاه زمی جوړ کړی د راځي چې وغوښ شو ورته.
میډیا او ځوانان د مشال رادیو په اونیز خبرونه میډیا او ځوانان کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. د خبریالانو د ژغورنې د نړیوالې کمیټې تر مخه په نړۍ کې د 1920 کال راهیسې 1080 خبریالان وژل شوي چې 40 یې یوازې په 2014 کال کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. پاکستان هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په زیات شمیر کې خبریالان یا خو پکې وژل شوي یا هیواد پریښودو ته اړ کړل شوي دي. میډیا او ځوانان نن خبرونه کې خبریالانو ته د ور پیښو خطرو او د عاملینو او لاملونو په اړه بحث شوی دی. په پاکستان کې د ځینو موضوعاتو په اړه د خبر پیدا کولو یا پیښو د پوښښ پر وخت خبریالان له یو شمیر ستونزو سره مخامخ کیږي. یو شمیر پاکستانی خبریالان نظر لري چې د حساس موضوعاتو په اړه د خبر جوړولو پر وخت یا وروسته د پاکستان د ریاستي ادارو او استوالو ډلو ترڅنګ د ځینو سیاسي تنظیمونو لخوا هم ستونزې ورته جوړیږي. د پاکستان د انګریزي ژبې له ورځپاڼې د نیو سره کار کوونکي ځوان خبریال دلاور جان وایي چې یو شمیر داسې سیمې دي چې په اړه یې په اسانه کره راپورونه نشي جوړولی.
په دې صوبه کې زیاتره علاقې د تلو قابل نه دي، یعنی بندې دي د صحافیانو لپاره. فټاکه وګورئ، دا خو د بیرونی میډیا لپاره خو بالکل بندې دي. خو زمونږ لپاره چې کوم مونږ پښتانه یو او په دې علاقه کې یو، مونږ هم نشو تللی هلته. نو مکمل ازادانه مومنټ خو نشته، ستا ته هلته تللی نشي، انفارمیشن نشي کریکټ کولی. کوم ته چې هغه وار زون ویلی شي یا فیلډ ویلی شي، هغه زیاته ته تللی نشي. او که فرض که څوک ځي، نو دوه طریقې دي. یو خو دا ده چې ته به د آرمی سره ځې، ایمبیډ کې بازار په هغې طریقه او هم بیا ته تر آرمی چې سوی یا د هغې د مرضۍ به رپورټنګ کوې. لکه هغه تا کوم ځای ته پرېږدي، نو هغې ته به ته ځې او هلته به کولی شي د خپلې مرضۍ یا ازادانه رپورټنګ نه شي کولی. او دویمه طریقه دا چې ته ریسک والې او آرمی خبر نه کې، نور ارګنایزیشنز خبر نه کې او پخپله لاړې. نو ریسک خو دا دی که ژوندی رالې ژوندی رالې، او که ژوندی رانه لې نقصان درته ورسېد. نو دا یو دغه پکې شته دی.
د پاکستان د جیو ټی وی مشر خبریال حامد میر هم ورته نظر لري او وایي چې پر فاټا سربیره د بلوچستان او خیبر پښتونخوا په یو شمیر برخو کې خبرونه سته، خو د پاکستان د ریاستي ادارو او وسلوالو ډلو د ویرې یا بندیز له کبله څوک نسي راغونډولی.
لکه څنګه چې د پاکستان قبایلی سیمې دي، هلته کې خبرونه شته، ځکه چې هلته کې له کلونو راهیسې پوځي عملیات روان دي، بمباریانې کیږي. هلته چې کوم ترهګر دي، هغوی خپل مرکزونه جوړ کړي دي. خو د پاکستان آزاده میډیا هلته رسایي نه لري. نو د پاکستان چې کومه قبایلی سیمه ده، په دې کې وسلوال او د پاکستان ریاستي اداره دواړه د آزاد میډیا د موجودګۍ خلاف دي. همداراز د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ځینو برخو کې یو شمیر خبرونه شته، خو د وسلوالو او ریاستي عناصرو له وجې یې څوک رپورټ کولی نه شي. نو زه به دا ووایم چې د پاکستان له نیمې نه زیاته برخه کې یو غیر اعلانیه سنسرشپ لګېدلی، کوم چې د جمهوریت او پاکستان دواړو لپاره ښه نه دی.
په پاکستان کې د پوځ او استخباراتي ادارو په اړه پټ معلومات یا د هغوی د پلانونو او عملیاتو ترڅنګ، په بلوچستان کې د بلوچ بیلتون پالو موضوع، د وسلوالو او فرقیزو ډلو فعالیتونه او د ځینو سیاسي ګوندونو په اړه خبرونه ورکولو د یو شمیر خبریالانو ژوند اخیستی دی او ځینې بیا له نورو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دلاور جان وزیر وایي د استخباراتي ادارو او پوځ لخوا وخت په وخت ګواښونه ورته کیږي او آن یو ځل خو بندي سوی هم دی.
سواد چې کوم آپریشن ہو یا پدیر کی یا دوڑا تیرو نو یا بنیرو دا تقریبا ټول ما کور کړی په خپل خو لکه دا شپږ وو کالو کې ماته د وسلوال له طرف نه ستټ تاریخ نه ملو شوی چر دغی طرف نه خفغان ضرور شوی چر په یو خبر یا په بل خبر خفای چر دا داسې نو پکار داسې پکار یا زمونږ داسې ونه شول البته د ایجنسیانو طرف نه او یا د آرمی چې کوم دغری دغری طرف نه وخت په وخت باندې دمکانی هم ملو شوی وخت په وخت باندې دغری خفګانی زهر هم شوی دی او یو پیری پکې چې کوم دی نو زه یو شپې لپاره بوتلم نو دا دغری دغه شته اوس هم ته مشکلات شته اوس هم خپل ځان ډیر انسیکیور فیل کوو بل دا چې داسې د دغې خطرو د وجې نه داسې رپورټونه چې هغه زموږ سره وي خو زمونږ ته مونږ ګڼو چې په دې کې زموږ خطره کېدای شي نو مونږ نه شو ورکولی نو سلف سنسرشپ پالیسیز پکې راشي زموږ هغه پروفیشنل استطاعت چې کوم دی نو هغه هم کمېدو خبره هم پکې راشي
دلاور جان وزیر یوازنی خبریال نه دی چې دا ډول حالات سره مخامخېږي بلکې یو شمېر نور خبریالان هم دي چې له حالاتو سر ټکوي پر حامد میر باندې په کراچي کې د 2014 کال په اپریل میاشت کې وسلوال برید وسو چې په نتیجه کې یې نوموړی سخت ژوبل سو تر برید وړاندې او وروسته نوموړی ویلي وه چې په دې کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لاس و نوموړی وای اوس هم ګواښونه ورته کیږي
زخو اوس هم له دړکو سره مخامخ یم وزیر اعظم د ټول قام سره ژمنه کړې وه چې په ما د شوي برید په اړه به د کمیشن تحقیقاتي رپورټ په دریو میاشتو کې راشي خو د نهه میاشتو تیرېدو باوجود هم دغه رپورټ نه دی راغلی زموږ ټي وي چینل ته هم ډېر مشکلات دي او څو ورځې وړاندې په کراچۍ او لاهور کې زموږ د ټي وي چینل نشریات بند کړی شوي وو ما ته د ریاستي او غیر ریاستي عناصرو لخوا خطره ده څو ورځې وړاندې د لال مسجد شهدا فاونډیشن زما خلاف بیان جاری کړی وو خو موږ به بیا هم خپل کار کوو ځکه چې په پاکستان کې یوازې زه نه یم بلکې په سلګونو خبریالان دي چې له دا ډول حالاتو سره مخامخ دي
په پاکستان کې په داسې حالاتو کې خبریالان بیا څنګه پر حساسو موضوعاتو کار کوي په پېښور کې خبریاله انیلا شاهین یې په اړه وایي
تر سه د پوری سه غرمه نو چې کوم سنسټیو رپورت وي نو زه پوره کوشش دا کوم چې دا غي د بار چې زمون کوم سور شي دا غي سټوري پوره کول کې چې کوم مواد مونږ ته پکاره نو زه هغه پوره پیدا کوم ځان ته او کنه دا سې سټوري وي چې هغه لکه د انې کې دون پس ته ماته دا سې لګي چې لکه دا زما خلاف پلی شي لکه مطلب ون سایډ سټوري وي تاسو ویل شي نیگیټیو دا غي سرات وي نو یا خو ته انګل بدلو او یا بیا پوره کوشش کو چې هغه چې د دوه فریقې نو دا غي پوره کمنټ سره کې واخلو یا چې کوم سټیک هولډرز وي لکه ګورنمنت ته یا کده طالبانایزیشن حالات خرابې دو لکه ما انټرویوز داسې کړو چې هغه په سواد کې زما نوغه انیر کېدو کې موږ تل پرابلمز جوړېدل کله کله داسې وی چې موږ سټوري وکړو الته کې رپورت جوړ کو خو یا خو چې موږ واپس خپل ځای ته راشو هغه انیر کو چې به موږ په غزه کې یو موږ ته نقصان زیات وي دا شانته چان بیبي چې کومه کیسه وچ په سواد کې کله موږ کار کولو نو موږ الته کې د زنانو د حقوق حواله سره چې کوم رپورت جوړول موږ نشو انیر کول موږ په خبر نه دلته او ډیر داسې رپورټس د سواد بنزویم لکه ما خیبر ایجنسی کې جوړ کړو ما ته اغوا بره تاوان د پاره یو سوري اکړې و چې د خیبر ایجنسی کې کوم غرونو کې دا غارونه دی جوړ کړی نو هغه کې د خلکو صحیح نو ما ته دا سټوري را کړې شو با قاعده پدې موږ کارم کړو خو بیا چې هغه افس کې کته شنغي وی چې نه دي کې زمونږه افس کسانو ته خطر جوړې دي شي نو ډیر داسې سټوریز وی چې هغه بیا موږ هم نه چلو زیاتره کوشش موږ دا کوو چې لکه سټوري داسې وی چې موږ د پکې خپل سیفټي حفاظت
په پاکستان کې خبريالانو ته دور پیښ ستونزو په اړه ډیر څه لیکل شوی دي د ریپورټینګ انډر تھریټ یا تر خطر لاندې خبریالي په نامه د کتاب لیکوال او شنونکي عدنان رحمت وای لتیرو 12 کلونو راهیسی په پاکستان کې یو سلنه خبریالان وژل سوي دي نو موري یې د عاملینو په اړه زیاتوي
انټل 3 ایئرز اگو دی پرایمری تھریټ اکټرز ور militant groups
تر درې کلونو وړاندې دړکه ورکوونکې بنیادی عناصر وسلوالې ډلې وې په هغه کې ریاستي ډلې غیر ریاستي ډلې او فرقیزه او مذهبي ډلې شامل وې خو اوس موږ وینو چې د پاکستان سکیورټي اسټابلیشمنت هم په دې کې لاس لري په دې سربېره سیاسي ګوندونه هم په کې لاس لري
په پېښور پونتون کې د ژورنالیزم په هنځي شوونکی ډاکټر فیض الله جان چې خبريال هم پاتې سوی دی وای کله چې په استخباراتي دارو یا پاوز سخت نیوي کې وسی چې په هغه سره د دوی اداره په څنا څه ډول اغیزمنه کېدلای شي نو بیا هغه خبريالانو ته ستونزې جوړوي
وراډې کې سونه موږ په قدر په پاکستان کې براشه جنستان او جلې شو او د یوم تر اوسه پوری پوره انکوایری نه ده شوی خو د ټول مبارک دا ویل کی چې د دې په مرګ کې د دې په غیبولو کې د دې تختولو کې پاکستانی انټیلیجنس ایجنسی چې کوم دی هغه شامل لکه هغه کې د ټول مشهور کیس چې اچھا خبر ورکړو چه پاکستان نیوی و پاکستان آرم فورسز کې القاعده ډېر را ننوتی دی. سلیم شهزاد نو سلیم شهزاد اوچت کړی شو او دوه درې ورځې پسته چې دی مړ پرېوتل نو تر اوسه چېرته یو انکوایري رپورټ نه دی ویلی، خو لکه مختلف ادارې یا چې کوم دی نو اخبارونه ګوته نیسي د پاکستان انټلیجنس جاسوس ته چې دا لکه دی اوچت کړی وو او دوی وجه د یو داسې طرف ته اشاره کړې وه چې کوم اوس ټیک ثابتېږي. نو داسې قسمه خبرونه چې راشي بیا په بلوچستان کې خو یو بل قسمه کیسه روانه ده. نو دې کې شک نشته دی چې اخبارات یا جرنلستان چې کوم دی نو هغه انټلیجنس ایجنسو په باره کې څه کوي نو مسلې ته ورته جوړېږي.
په پاکستان کې د کار پر وخت له ستونزو او د مرګ له ګواښونو سره تر مخامخېدو وروسته یو شمېر خبریالانو دغه هیواد پرېښی دی. په کوټه کې آلمان غږ رادیو سره کار کوونکی افغان خبریال حبیب الرحمن تاثیر یو له هغو خبریالانو څخه دی چې د مرګ له ویرې په 2014 کال کې افغانستان ته ولاړی. نوموړی وایي له ځینو نامعلومه ټلیفون شمیرو څخه ورته د مرګ جدي ګواښونه وسوه چې بیا دې ته اړ سو چې له خپلې کورنۍ سره یو ځای افغانستان ته ستون سي.
زموږ د پالیسۍ خلاف د بلوچو ستونزه، په کوټه کې د هزارګانو ستونزه او د پنجابیانو ستونزه، دغه ستونزې ما ډېرې وڅېړلې. هغه چې ما هېواد خلک باندې وژغول دغه زما چې کوم خیال دی زما دپاره دغه شی و.
د حبیب رحمان تاثیر په څیر د خیبر پښتونخوا له بنیر سره اړه لرونکي خبریال نور بادشاه یوسفزی هم په 2014 کال کې دې ته اړ سو چې پاکستان پرېږدي او جرمني ته ولاړ سي. نوموړي په کراچي کې یوې اردو ژبې ورځپاڼې جامباس لیکل کول چې د وسلوالو ډلو لخوا د مرګ ګواښونه ورته وسول. په پاکستان کې پر مرکزي او صوبایي کچه باندې د خبریالانو یو شمېر اتحادیې جوړې دي چې د خبریالانو د حقونو لپاره کار کوي. دا چې ځینې خبریالان ولې له خپلو اتحادیو یا امنیتي چارواکو سره د خپلو ستونزو د هواري لپاره تماس نه نیسي. خبریال نور بادشاه یوسفزی وایي په دې کار سره یې ستونزه نور هم زیاتېدله.
ما خپل مسله له هیچا سره خو نه ده شریک کړی، په وجه د دې چې ما ته د دې نه مخکې د خبریالانو پته و چې کوم خبریال هغه د هر چا سره خپل مسله شریک کړي، دغه مسله له کمیدو په ځای نور کوم زیاتېږي. دغه هیڅ مدد یې نشي کولی که زیات کوم خبریال کنځي له هغه مدد کوي نو راوځي په روډ باندې مذاکره وکړي. که نه که کوم پولیس ته وویل نو هغه درته بیا ځان نه وایي سبا راشه بله ورځ راشه. بله دا چې ما بیا نور هم یاره ظاهروله که زه چې د دوی سره رابطه وکړم نو هغې سره به زما خبره نور هم خطرناکه شي. نو په دې وجه زه خاموش پاتې شوی یم او له هغې ځای نه راغلی یم.
یو شمېر ځپل شوي خبریالان په دې نظر دي چې په پاکستان کې دننه د خبریالانو اتحادیو څه ډول اغېزناک رول نه دی لوبولی. آیا د خبریالانو نړیوال اتحادیه د دوی د ستونزو په هوارولو کې څه ډول مرسته کړې ده او کنه؟ په امریکا کې میش د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د سویلي آسیا مشر باب ډیتس وایي چې په وار وار د پاکستان له یو شمېر حکومتونو سره د خبریالانو د خوندیتوب او د هغوی د حقونو لپاره خبرې کړې خو د ژمنو سربیره څه بدلون نه دی راغلی.
We met with Musharraf's government, we met with Zardari's government, now we've met with Nawaz Sharif's government.
موږ د مشرف له حکومت سره ولیدل، بیا د زرداری له حکومت سره او اوس مو بیا د نواز شریف له حکومت سره خبرې وکړې. دوی ډېرې ژمنې وکړې خو په حقیقت کې ډېرې کمې ژمنې تعقیب شوې. د حکومت لخوا موږ په دې برخه کې حقیقي ژمنتیا نه ده لیدلې چې د هغو پیښو په اړه عدالتي عمل وکړي چې له کبله یې خبریالان تر برید لاندې راغلي دي. زه فکر کوم چې خبریالانو ته پکار ده چې له خپلې ادارې سره خبرې وکړي چې د خطرو د مخنیوي لپاره انتظام وکړي.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې اوس مهال خبریالان له یو شمېر خطرو سره مخامخ دي، راتلونکی باید څنګه وي؟ خبریال دلاور جان خوشبینه نه ښکاري.
حالات چې کوم مونږ یې نو هغه ډېر خوشګوار نه دي، هغه ډېر حوصله افزا نه دي. مطلب ایجنسیانو د فوج او د وسلوالو طرف نه هغې ته دړکې شته، هغې وژل کېږي، د هغې کیسونه چې کوم دی نو هغه نه اورېدلی کېږي. د هغې چې کوم قاتلان دي هغه بغیر د سزا نه ځي، هغه سیز چې کوم دی هم ختم دی. بل په میډیا کې هغه ډیویژن چې کوم دی نو ډیویژن هم پکې ډېر زیات ښکاره دی. هغه د وسفسنو میاشتو کې راغی نو هغه هم پکې ډېر ښکاره دی چې کله ته یونایټډ نه ته خپل کاز چې کوم دی نو بیا سپورټ کولی نه شي هغه شانتي.
بلخو حمید میر وای بری به د دوی وي که څه هم اوس دوی له ستونزو سره مخامخ دي خو هیله من دی چې یو خوندي او روښانه راتلونکی ولري.
When I was attacked and I was lying in a hospital, I was receiving messages from the establishment.
کله چې پر ما برید وشو زه په روغتون کې داخل کړم نو ماته د پاکستانی استابلیشمنت لخوا پیغامونه راتل چې زما کیسه نوره پای ته رسېدلې او زه نور په هیڅ ټی وی چینل نشم راتلی او زه باید پاکستان پرېږدم. ما ته دا هم وویل شول چې جیو ټی وی به نور بند وي، خو ما په پاکستان کې د پاتې کېدو پرېکړه وکړه. نه یوازې زه بېرته رالم، بلکې جیو ټی وی هم بیا پیل شو. بل پر او څو میاشتې مخکې ما ته وویل شول چې په پاکستان کې د جمهوریت دور پای ته ورسید. نواز شریف او آصف زرداری به له هېواده تښتي او د پاکستان پوځ به دا هېواد چلوي، خو اوس په ایوان صدر یا وزیر اعظم هاوس کې پاکستانی پوځ نشته. زه هم ژوندی پاتې شوم او زما چینل هم روان دی. که څه هم موږ له ډېرو ستونزو سره مخامخ یو، خو دا وایم چې پوځي واکمني پاکستان نشي ژغورلی، یوازې جمهوریت پاکستان ژغورلی شي.
په پاکستان کې خبریالان په داسې حال کې له ستونزو او خطرو سره مخامخ دي چې د څه وخت راهیسې د هېواد یو شمېر رسنۍ هم ویشل شوي او د شنونکو په اند خپلې ګټې په نظر کې نیولې دي. ځوانان او میډیا نننۍ خپرونه هم دومره وه. تر بیا مزه احمد شاه اعظمي پر لوی خدای سپارم. خوشحاله او سوکاله ژوند ولري.
یالو خزو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندۍ خبرونه سروې د هرې نهې په ورځ د مازیګر په 3:30 بجې په ژوندۍ بڼه او د خالی په ورځ د ماسپخین په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوره زما د مدیحه امیرزاده سره.